دا مشال رډیو داو دا مهال په پیښور کې د ګرمي 1200 په کابل کې 1200 بجې دي. په دې خبري سات کې موزا ګل ایاز او بوریوال کاکړ هر کلی کو په دې خبري غړي کې موزا قبایلی ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. ول هر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ او
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون په و ورزنی بند پولیس ته سپارلې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دا خبرې به بنیاد دي چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپلمنځي اختلافاتو لقبل وژن سو دي او امریکایي چارواکو له ترګري ګرځولې هغه یاغي ډلې سره نیغ په نیغ خبرې کړې دي چې په شام کې یا د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ډنګ کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د اوه نورو ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. په هب کې د یاد غورځنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر پر 14 مشال راډیو ته ویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې د دسمبر پر 9 درج شوی و. د ویل د حیرانۍ خبره دا ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سند په سکر شهرونو کې مقدمه درج شوی دي.
د جیل سره چې کوم ګډانی تانه هغه اف آی آر کټ کړی چې د جیل نه رها شو نو هلته کې د پولیسو نه کلاشنکوف یوړو بیا فایرینګ وکړو. حالانکه دوی د جیل نه راوتلی هم نه دی. په کم 7 تاریخ مازیګر 5 بجې چې د ګډانی والی اف آی آر کټ شوی په بلوچستان کې په هغه 7 تاریخ 15 بجې مازیګر په سکر سیند کې اف آی آر کټ شوی چې د دې په منځ کې تقریبا 600 کیلومتره فاصله ده.
د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درڅویو مقدمه په اړه لا څه نه دي ویلي. د بر جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیل سپلاتوي خلک وایي پوځیا پر کلی د توپو او ماټر ګولۍ استعمال پیل کړي دي چې لکبلې دوی له خطر سره مخامخ دي. د ګلزار او ډاکټر اسمت الله په نامه د یاد کلی دو کسانو پر مشال راډي تول چې پوځ د دې وسلو استعمال لشپې محل کوي چې لویری د دوی په وینا ځای خلک خوب نه شي کولای. دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر پر 14 د درې مسجد دو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. جرګي او مشر ډاکټر شیرپاو مسید مشال رډي تویل دوی پښتنه کوي چې پر سیمه یې بیلابیل عملیات وسو او هر ډول وسلې وکارول شوې خو بیا هم ولي امن بحال نکړل شو. که څه هم پاوز تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د انتظامی او چارواکي د نوم نه شودلو په شرط مشال رډي تویل چې پاوز په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دا خبره بي ځای ده چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپلمنځي اختلافاتو لقبل وجل سوی دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر پرون په پکتیا کې د خلیل رحمان حقانی د فاتح پر محل ویل چې په طالب مشرتابه کې هیڅ اختلافات نشته. دا لغور څه ده چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی د دسمبر پر 12 په کابل کې د یاد وزارت پانګړ کې په یو ځارمرګي برید کې وژل شو. د هغه تر وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسي وي چې ګواکې هغه د طالب مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. خو د هغه د وژنې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. امریکایي چارواکي له ترهګري ګرځولې هغې یاغي ډلې سره نیغ په نیغه په تماس کې دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړی و. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دسمبر پر 14 په اردن کې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. دا لومړی امریکایي چارواکي دي چې د بایډن انظامی او هیئت تحریر شام ترمنځ د تماسونو په ښکاره پخلی کوي. بلینکن له یاد ډلې سره د امریکایي چارواکو د خبرو اترو تفصیل ورنه کړ. البته زیات اکړه چې د هیواد لپاره ضروری و چې یاد ډلې ته د هوایي د چلند او په انتقالي دوره کې د څه ډول حکومتداري د ارادي په اړه پیغام ورکړي. هیئت تحریر شام یو وخت د القاعده شبکې ملګری ډله وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2013 کال کې دا ډله د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې اچولې وه. د خبرونو پای
خبرونه ول مشال اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او کچر سروان غړی تر پای پاتې شي نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل هم اوریدل شي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر په ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی دی. د بر جنوبي ورستان د درې میسید او جرګې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. د مومندو د ماربلو د غرونو مالکان او کارخانه دار شکایت کوي چې په موجوده حالاتو کې لډې رستوندو سره مخامخ دي.
او بل خبردار چې دي غریب غربت او ډېر پیسې ملاوي دي، کونډو روندو ته ډېر روپۍ ملاوي دي، او کونډو روندو روپۍ دې سره ختمي کې چې روزګار باندې ډېر پد اغېز پریوزي.
په چترال کې دودیز میلې چاموس حال درکو. کلاشان چاموس تہوار څنګه لمانځي؟
بچو د پاره بیا د پیزې میزې چې له د پاره هم دعاګان دي، یا اخره کې دا داود اتو د مرغو مرغو د پاره هم د دعا کوي، یو روز یې د پاره د غټېږي.
نور موضوعات هم روانه غړي کې تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سروس مشال لري تاسو غوږی. د پښتون اژغورن غورزنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پارلمان په خوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا په ریمانډ پولیسو ته سپارل شو دی. نو موړې پرون د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه حب کې عدالت ته وړاندې کړ شو او عدالت هغه د راتلونکو و ورځو لپاره پولیسو ته وسپارلو. د پښتون اژغورن غورزنګ ازای مشر مشال لري تو ویل چې پولیسو د دسمبر پر ومه په یو ورځ د بلوچستان په حب او د سند په سکر خارونه کې د علي وزیر پر ضد مقدمه درج کړې دي. دوی وای د حیرانی خبره دا ده چې یو خو په دې خارون کې سلګونه کیلومتره فاصله ده او بل علي وزیر هم په دې ورځ په زندان کې وو. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درچو مقدمو په اړه لاسنې دی ویلي. خدا پښتون ژغورن غورزنګ مشران وای دا مقدمه د دوی په وینا د نورو هغو په څیر بې بنیاده او په دروغو ولاړ دي. نور تفصیل نیازلی راغوي.
د بلوچستان په حب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر هدایت الله پښتین د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي د بلوچستان حب پولیسو د دسمبر په 1مه د علي وزیر په ضد د پولیس سرتیری نه د ټوپک تختولو په نورو د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده او بل مقدمه هم په دغه ورځ د سن سکر پولیسو د علي وزیر په ضد درج کړی ده.
په د باندې په 7 تاریخ باندې په حب چوکي د ګډانی چکم دی جیل د جیل سره چکم ګډانی تانه اغه اف آی آر کټ کړی دی. ایف آئی آر کی لیکلی وو چې دے دا جیل نہ رہا شو نو ولته کی دا دا پولیسو نہ کلاشنکو فیوڑو بے فائرنگ وکړو، حالانکہ دای دا جیل نہ راوتل هم نہ دے. دا سکر پولیس چې دغه 7 دسمبر 2024 یعنی په کم 7 تاریخ مازیګر 5 بجې چې د ګډانی والے فائر کټ شوه په بلوچستان کې، په هغه 7 تاریخ 15 بجې مازیګر په سکر سیند کې ایف آئی آر کټ شوه چې د دیپومنس کې تقریبا 600 کیلومتره فاصله ده.
ہدایت الله پښتین زیاته کړی چې د بلوچستان په حب کې د علي وزیر په ضد درج تازه مقدمه کې عدالت د دسمبر په 9مه علي وزیر د 15 ورځو لپاره او نن د دسمبر په 14مه نور د 2 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دي. د بلوچستان په حب کې د علي وزیر په ضد درج مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 1مه د ګډانی زندان په مرکزی دروازه کې د پولیس سرتیری نه ټوپک تختولې، په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي او پولیسو ته یې د 14 ګواښ کړی دی. بلخوا د سن سکر سیمې بایجی شریف پولیسو د علي وزیر په ضد هم د دسمبر په 1مه مقدمه درج کړی ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم شامل دي. په یاد مقدمه کې پولیسو تور پورې کړې چې علي وزیر د دسمبر په 1مه د سکر په یاد سیمه کې په سړک خلکو ته وینا کولو په محل د ریاستي ادارو او ریاست خلاف ویناګانې کړې دي. د علي وزیر په ضد دا تازه 2 مقدمې په داسې حال کې درج کړې شوې دي چې د دسمبر په 15مه د حب ځای عدالت په سیمه کې درج شوې یو وروستۍ مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی و، خو هم په دغه ورځ د بلوچستان د حب ضلع مرستیالی کمشنری روحانه ګل کاکړي علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې مادي 3MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زنداني کړی و. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر په 3MPO کې د نیولو په ضد بلوچستان های کورټ کې خواست کړی دی او 2 نورې مقدمې به هم په عدالتونو کې چیلنج کوي. له دې وړاندې د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14مه علي وزیر په حب کې د 2022 کال په یو مقدمه کې نیولی وو. علي وزیر چې روان کال د اګست په 3مه د اسلام آباد پولیسو نیولی وو، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې بند تیر کړ او د نومبر په 14مه د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپاره. دا پختون ژغورنی غورځنګ په بلوچستان کې مشر نور باچا مشال ریډیو سره په خبرو کې پر خپل غړو او پلویانو لګیدلی تورونه رد کړي. نوموړي په وینا چې ریاست د دې مقدمو د لارې د دوی د غورځنګ مخه نسی، خو دوی به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي.
د دې ټولو سره مقصد د دوی دا دی خو چې کم خلک په دې ماحول کې هم د حق لپاره غږ پورته کوي، د ترهګرۍ مخالفت کوي، د امن لپاره غږ پورته کوي، د خپل وطن د خپل اولس د حق غوښتنه کوي، نو دوی هغه اوازونه په دغه طریقه باندې خاموشه کول غواړي. خو البته په تیرو شپږو کلو کې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګري په دې حربو نه دي خاموشه کړي، نو اوس هم نسی خاموشه کولای.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شو بیا خوشي شوې دي. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډېر اسماعیل خان د درابن پولیسو نیولې وو او د نومبر په 21مه په ضمانت له زندانه خوشې شو. تر دې دمه د علي وزیر په ضد په بیلابیلو وختونو کې په خیبر پښتونخوا کې 19، په اسلام آباد کې 2، په بلوچستان کې 2 او په سند صوبه کې 15 مقدمه درج کړې شوې دي چې په ځینې مقدمو کې نوموړي عدالتونو بری کړې او بیا په ځینو کې په ضمانت خوشې شوې. خو نوموړي چې سخت کال د اګست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوې، تر دې دمه لا په زندان کې بندې. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال لوتا تاسې وګي د جنوبي وزیرستان د درې میسو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي امن پر ځای کړي او ولس دې پریږدي چې په آرام ژوند وکړي. دوی وایي پاکستاني ځواکونو یې پر سیمه بیلابیل عملیات کړي او هر ډول وسلې کارولې دي، خو بیا هم د دوی په وینا هلته ولس ولې په امن نشو. په داسې حال کې دا چې د سروکۍ تحصیل سپلاتو خلک وایي فوج یې پر کلو د توپو او ماټر ګولو استعمال پیل کړی دی چې له کبله یې دوی له خطر سره مخامخ دي. امنیتی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزیرستان د انتظامی او چارواکي د نوم نه خوولو په شرط مشر لوی ته ویل چې فوج په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل اشتاک میسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل سروکی اپر سپلاتوی کلی اسے دن کی ویائی چپاؤز یہ پکڑی دے توپو و ماٹر گولے استعمال شیری کڑائی دائی چپا واجا یہ دے خال کے جوان دے ساخت مشکلات سارا مخ و مکشوائی دائی دے اپر سپلاتوی کلی دعا اسے دن کی داغا حال مشال ریڈیو تا پدارنگ بیاناوی.
منوم دای ګلزار ده پر سیکلاتوی سره تعلق شته نشته د درس په تو پر درمی خو ار اس پچ مسکان او با جاویزی نه په دغه ټیم څخه د اصلي دا غمر ولا گوی یغه تو پایغه ماتور دا کبیلې ده نه پرشان اسه دون ده نه پرشان باره د سپه په 11 بجې نه اورستې دی بیا رو شی ریکړل بیا ټول کله شته ور کای سپه دا کان دې په دا د سه کمرې نه دا خو تم ده نه تیر کړل یا شورا په دا غاک شي کنه.
یو نوم ډاکټر اسمت الله دی. خلک انتهایی پډو
سراروغا سیمک سے جرگے مشہوروں نے دے حکومتی چارواکیوں نہ دے ضلع امن حالات شکاول غشتنا کڑی دو دے دگی جرگے یو مشر ایڈوکیٹ شیرپاو ماسید پزیلاکشے دے امن حالات او دے جرگے غشتن پباراکشے ویائی
ہر قسم وسلہ جنگی تیارے پر میل استعمال کرے خود میش پر 40 کلومیٹر اور اشیر امن نشیر وستا ہے آغا فوج دے ہندوستان تا تاروائی او پا وزیرستان سے دائی فیل لائی نو میر نن دا گوندا جو پلاتیم والی گی سراروغ بریگیڈیر گیٹ مختا
دے سراروغ سیمے درے مسید جرگے مشہروں نے دے پاوز چارواکیو سرا دے شوی مذاکرات پا براکشے دے زلینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان وی آئی
کجرگا مخام امن ہوڑی اور اسکیم ماتر کولیشل کی فائر کی نبا پاگ بندے وا امیہ بریگیڈ صاحب نظرغلی بغیر میں روغا اولا پوزے پر آپریشن ایریا شیو میا لاکشی نظرغلی اور جنو پوا چھ جس وی او زکاو او زنا زنا میا مجبوری جڑا چھ جی میا پر ڈریکٹ فائر وشی کا سن مولا گی پتہ رس شور کے چھ انشاءاللہ ابدی بن امیجا مارٹر بولے کل ہم نکی پایا او بل ائی ڈی ایس سرا تو سے میٹنگ سے کم اور ون کام اور ابا کور کمانڈر صاحب نے در راؤنڈ ہے میا ہم نک وشتا چھ امن روشی
سویلی وزیرستان پر ضلع کے پوس چارواکیو طرفا پاپر سپلاتو کلی دے تو پو مارٹر گولے استعمال پبراکش یاسا ہم ویلی شوی ندی خود سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دینوم نوشول پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع کے دیمن حالات شکاول دے پورا پوز دے وسلاول پر خلاف پر خفیہ اطلاع عملیات پیل کری دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د اتوار ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونی می بجو
روختیا او درملنه
پدریو بجو
د مشال مرکا
پچلورنی می بجو
هارون بچا هنری گړی
پپینزو بجو
مشال لیتا تاسو غوږی د موبندو د ماربلو د غرونو مالکان او کارخانه داران وای هلته نن سبا په کاروبار کې ډېر ستونزې دي. د دوی په وینا سړکونه خراب دي، د کانو ایستلو مشینونه نشته، تیل ګران دي او د بجلی بیې هم خورا پورته شوې دي. دوی وای د دې ستونزو له کبله په سیمه کې د ماربلو کاروبار مخ په کمیدو دی، نو ځکه هلته خلک ډېر اندېښمن دي. د دوی په وینا له دې کار سره د ګڼ شمېر خلکو روزي تړلې ده. کارخانه دارانو د ورپیخو ستونزو لکبله زیاتره کارخانه بندې کړي هم دي چې ورسره لوی شمېر خلک بے روزګار شوي دي. نور تفصیل د شانواز ترګزې په دې رپورت کې ورو
د محمدو د کانو کاروباریان وای ګڼ شمېر کارخانه یې ودرولي. هغه د غرونو مالکان هم د ماربلو کاروبار په کموخت خپه دی، وای ګڼ شمېر خلک بے روزګار شوي. سعید صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکو او د ځینو درنګونو یا کانونو مالک ته هغه مشال رډي ته وویل غرونو ته ورغلی سرکونه هم خراب دي او د کانو روزګار کې ځینې نور مشکلات هم شته.
ته سرکونو نشټواله دي، هغه کې مونږه چاودنه کوو د پکدان کې او غزمن کم کانې ځای کیږي، بل اخراجات ډېر زیات شوي دي. د مشینرو چې کم لاګښت یې هغه ډېر زیات شوی دی، دیو جنا ډېر غټ اثر مونږه په ګټه وټه باندې پریوته دي. بل خبردار او بل خبردار چې دي غریب غربت ډېر پیسې ملاوي دي، کونډ روند ته ډېر روپۍ ملاوي دي او کونډ روند روپۍ دې سره ختمي کې چې روزګار باندې ډېر پد اغېز پریوزي.
د دغه غرون نه د هر وتون کې ګاډي په سر په حساب سره ځینې پیسې د غرونو د ملکیت په وجه دغلته میشتو قبیلو ته ورکیږي. هغه پیسې بیا د دغه قبیلو په خلکو تقسیمیږي چې د زیاتره بېوسه نارینه او زنانو د کورونو خرڅونه پرې پوره کیږي. د دغه ستونزونو علاوه هغه طبیعت د قبیلو ترمنځ هم د غرونو په سر لانجې زیاتې وي. لکه دغه سیمه اوسیدونکو فضل ودود صاحبه وای
دلته قومي شخړې دي چې په دې غرونو باندې مختلف قومونه چې کوم دي هغه وران دي. دا غې د وژنه چې کوم دي اکثر دغه غرونه بند وي، چې کله غر بند وي نو بیا د غرونو کې چې کوم مزدوران کار کوي نو هغه ته چې کوم دي او دغه مزدوري چې کوم دي متاثره کیږي. دغه رنګ کارخانو ته چې کوم دي به کانې نه ملاويږي، کارخانې متاثره کیږي.
د محمودو تر ټولو زیات مشهور ماربل د زیارت او د خانقاه د غرنو دي. هغه ته شوخه 200 کانونه یاد رنگونه دي. تر هغه وروسته په انبار کې ګومبته او کیمور د دویزو غرنه په خوایزو بيزو کې یا راخیل سړی خو او د تور خوانه هم ماربل وړي شي. د محمودو د غرنو نه د ګړوړون کوټر کو نشمیر هم شوخه شپک کله وړاندې د 3000 پورې و. خود ټرکونو د ډرایورانو د اتحاد مشر سیول خان وای چې دغه شمیره اوس 800 ټټه شوی ځکه کارونه کم شوی. په سبحان خور شوقدر کې کارخانه دار کامران صافی وای چې ګڼ شمیر کارخانه یې هم ولاړې شوي.
بلونه دومره حد کې راځي چې چاته به موږ په 14-15 روپۍ یونټ بجلی موږ ته دغه کېدله او یا اوس چې کوم دی 85-95 روپۍ یونټ کې بجلی فکټرینو ته ملاویږي. نو ډېر زیاتره کارخانو والا چې کوم دی کارخانه بندې کړلې او چا خرڅې کړلې او وسوک لګې دي وباسي.
د کامران صافی په خبره سبحان خور شوقدر پرچاوی یا کون او پیربالا ورسکروټ په خبر باندې 950 کارخانه وی. هغه کې شو خو 300 کارخانه ولاړې شوی. دغه کارخانه داران زیاتره د بجلی د ګرانۍ شکایت کوي. خو د بجلی ګرانۍ د پاکستان وفاقي حکومت د هغې وروستو راوستې چې کله یې آی ایم ایف نه قرض اخیستو او آی ایم ایف ورته شرط یې ښودلی و دوی باید په بجلی کې رعایتونه هم ختم کړي او قیمتونه دې سیوا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اورېدلی شئ.
مشالو ته تاسې غوږی د خبر پښتونخوا په چترال کې د کیلاشانو کلنۍ او مذهبي تہوار چاموس دوام لري. دا به د دسمبر تر 20 روان وي. په دې کې کیلاشان د نوي کال لپاره اټکلونه کوي او جشن لمانځي. ځای اوسیدونکي وایي سکال هلته د نورو کلونو پرتله د بهرنیو او له هیواد دننه سیلانیانو شمیر ډیر کم دی. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کیلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کیلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. د چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصیلات سداسې شریک کړل.
او هغه کی قربانی هم دے دے بر ازے کی دے 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 دغه دے الٹر دے هغه کی دا قربانی کای بیا دے کی بچو دا پار دے بیا دے دا بیزے میزے چې کوم دے هغه دا پار ام دوغان دے بیا اخر کی دا داودا تو دے داودا تو دا تقزین دے بیا د مرغو مرغو دا پار ام دے دعا کای یو روز هغه دا پار دا گډی گیم.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قازیان هم وای دراتونکو کال لپاره اټکلونه کوي. دا قازیان څنګه کار کوي اشفاق احمد زیاته کړه.
قازیان چې کم دې سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زی دې دا برا هیل لغونه هغه ته زی بیا بدا د سوري تا کې نه ستي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري جگہ چې کم دې دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی و کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري جگہ چې کم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تہوار کې په دوی مونږ کې غیر کالیشان نه پرخودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشراق احمد وای په دې کې ځای مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم دی کنه جی دې کې دا معلومه کیږي دا ایر څنګه تیریږي دا خو لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د پاره هم د یو ریچول کوي هغه څه ټیم کې کول پکار دی. دا ټول ایئر چې کم دی کنه دې ټیم کې کلکولیشن کوي. 200 قضیان دی کې کینی تقریبا 15 قضیان یو کلی کې دوا کلی نه دا کوي یو کاکال دی یو برابرون کې دا کوي.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبریال ظهیر الدین مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمېر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل طور پر پوره امن ہے یہاں تو کوئی اس طرح مسئلہ ہے نہیں بالکل
چترال په مکمل توګه پوره امن لري. دلته داسې مسلې نشته. زه خپل د چاوموس ملي رپورټینګ لپاره ورغلی وم او الته بهرنیان هم او د هیواد له نورو برخو نه هم خلک راغلي وو.
خو اشراق احمد دې خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې له نورو کلونو پرتله د بهرنیانو او مقامي سیلانیانو شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون ونٹر ٹوریزم ڈیر سو پا دے میلا باندھی پروس کال کالم سو دے کال یو سو شو بکنگ آرام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم منگنا دے یارے گی کنا آرام ناراضی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم ڈیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دیکھوا یو انگریز ناراضی ور پسے
بالکل ٹوریزم زیرو دے جی کلاش کی. چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبې کوي. سیلانیان هم د مشکلاتو باوجود د دې نندارې لپاره ورځي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو ته سی وګیم د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 11مه په خور کړي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې په روانونه کې د ګرانۍ کچا 1% زیاته شوې ده. د ادارې له ارقامو سره سم روانونه کې د چرګ د غوښې په نرخ کې 4%، غوړې 3% او د میوې په نرخ کې 2%، سبزیانو په نرخ کې 2% زیاتوالی راغلی دی. د دسمبر په 11مه د بجلی د سار ادارې نیپرا په هیواد کې د سیمایي یا درې میاشتنۍ ایډجسټمنټ په مد کې د بجلی نرخونه د یو یونټ په سر 40 پیسې هم سیوا کړی دي چې ورسره به د بجلی استعمالونکو باندې اضافي پیسې راځي. د پېښور اوسیدونکو وایي باید حکومت د ګرانۍ باندې قابو موندلو لپاره عملی اقدامات هم پورته کړي. نور تفصیل تاسو باندې لښا په دې رپورت کې ورو.
دا پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې روانونه په ملک د ګرانۍ کچا بیا سیوا شوي. د ادارې په وینا چې د 13 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. بیرو اف سټیټیسټیک وایي چې روانونه د خوراکي شیانو نرخونه 1% سیوا شوي دي. د پېښور اوسیدونکي بابو خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه کم کړی.
زه ریټایر تنانیو خو ګرانۍ را لبیر کوم بلا ما تکړی ده او دا دومره ګرانۍ ده. حقیقت درته ما چې مونږ کوم خپل پنشن وړو نو هغه پنشن نه علاوه مونږ تقریبا 10-15-20 هزار روپے د میاشتې قرضدار یو. او مطلب یې چې کوم حکومت دی دا صوبائی حکومت دی مطلب یې ګرانۍ باره کې صداقه نه کوي. نو خبره دا ده چې هر یو دکاندار خپله مرضي ده چې په څو باندې ورکوي دا خپله منظره ولې چې دغه نشته چک اینډ بیلنس نشته نو پاٹا گر دے دے وگی تپوس کو لو نرخ نامے کہتے ہر یو چیز کہتے نو مطلب گرانی با کنٹرول وا.
دا شماریاتو ادارہ وائی چ روانہ ہونے د چرگ د غوخ پ نرخ کے 4% وڑی 3% د میوی او سبزیانو پ نرخونو کے 2% سیوا والے راغلے. دا دسمبر پ یول سمد بجلی د سار اداری نیپرا پ ملکی د سماہی یا درے میاشتنے ایڈجسٹمنٹ پ مد کی د بجلی نرخونا د یونٹ پ سر 40 پیسے سیوا کڑی چ ور سربا د بجلی استعمالونکو باندې اضافي 1.3 ارب روپے راځي. لدیړوان هم وفاقی حکومت د بجلی په نرخ کې د یونټ په سر 1 روپے او 1.5 پیسې زیاتوالی راوستو. دا پېښور اوسیدونکي شکیل خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته په 24 ساعتو کې 6-7 بجلی ورکوي خو بیا هم د بجلی نرخ روز په مخه په سیوا کې دوه دی.
ټولو نه غټ مسله خو زموږ دا چې دلته دا بجلی ډېر مسله ده او بجلی مونږ ته تقریبا 24 ساعتو کې چې ډېر هم زیات شي نو 6 ساعتې نه زیات نه ملاوي کی. دویم گیس چې دی هغه زمونږ بالکل گیس پریشر نشته او بالکل گیس لوډ شیڈنگ ده. گیس مونږ چې ملاوی کی نو هغه مقام ټایم کې چرتا 1 ساعتې لا یا 2 ساعتې لا ملاوی کی. مخکې مثال خبره 6 ساعتې راځي او چې کل دا ایونټ زمونږ داسې شي یا کرسمس شي نو دې کې اوس ډېر زیات مخکې 1 ساعتہ راتلو بجلی او بیا 10 بجے تلو بیا سار راتلو اوس چې دې مقام هم 2-2 ساعتې 3-3 ساعتې کور کې بجلی دی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د دسمبر په 10مه وفاقی اسمبلی کې د ګرانۍ پاړه جمع کړي او راپور کې وایي چې موجوده حکومت د روان کال په 4 میاشتو کې په کور کې د بلولو د ګیس په نرخونو کې 800% زیاتوالی راوستي. دا شماریاتو ادارې بیر سټیټیسټیک په خپل رپورت کې ویلي چې په کال 2024 کې د ګرانۍ کچا 3.5% ده او په 13 کلونو کې د ګرانۍ شرحه د دینه ډیره وه. اداره په خپل راپور کې وایي چې په 13-15 کالو کې د چینې په نرخ کې 3.5%، د خوراک د تیلو په نرخ کې 1.5% او د غنمو نرخ 15% سیوا شوی دی. دا پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته دسمبر په 10مه رسنو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د ګرانۍ کچا د 13 شپږو کالو په نسبت سخ کال 3.5% ته راټیټر شوی. نوموړي ویل چې تیر کال د دسمبر په 19مه کې د ګرانۍ کچا 20% ته رسیدلې وه. عظمت علی شاه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیتا تاسی غوگی پا پی خور که دا غرمی دولستین بجی شوی دی بریبال کاکر هم راسر ناس دی نو لحغن دا خبرون لندی زور.
د بلوچستان د هب عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون د اوو نورو ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ سپارلې دی. په هب کې د یاد غورځنګ ځایي مشر هدایت الله پښتین د دسمبر پر 14مه مشال راډیو ته وویل چې علي وزیر په هغه مقدمه کې عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې د دسمبر پر 10مه درسوی و. ده وویل د حیرانۍ خبره دا ده چې د علي وزیر پر ضد پر یو وخت د بلوچستان په هب او د سیند په سکر ښارونو کې مقدمه درسوی دي. د بلوچستان او سند حکومتي چارواکو پر علي وزیر د درڅوي مقدمو په اړه لا څه نه دی ویل. د برج نبی وزیرستان د سروکي تحصیل سپلاتوي خلګ وايي پوځیا پر کلی د توپو او مارټر ګولیو استعمال پیل کړی دی چې له کبله دوی له خطر سره مخامخ دي. د ګلزار او ډاکټر اسمت الله په نامه د یاد کلی دوه کسانو مغرون مشال رډي تول چې پوځ د دې وسلو استعمال لشپی محل کوي چې لویر یا د دوی په وینا ځای خلګ خوب نسی کولای. که څه هم پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پوځ په هغه سیمه کې د پټو معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دا خبره بې ځای ده چې خلیل رحمان حقانی د دوی د خپلمنځي اختلافاتو له کبله وژل شوی دی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون په پکتیا کې د خلیل رحمان حقانی د فاتحې پر مهال وویل چې په طالب مشرتابه کې د اختلافاتو خبرې بې بنیاد دي. امریکایي چارواکي له ترهګری ګرځولي هغه یاغي ډلې سره نیغ په نیغه په تماس کې دي چې په شام کې یا د ولسمشر بشار الاسد حکومت ړنګ کړی وو. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دسمبر پر 14مه په اردن کې خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده. دا لومړی امریکایي چارواکي دي چې د بایدن انظامی او هیئت تحریر شام ترمنځ د تماسونو په ښکارا پخلی کوي.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه باورید ورسته سپام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای روسي په کورسک سیمه کې د اوکراینانو ځواکونو پر پوسټو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتي ده. کسوم تر اوسه په دې بریدونو کې د شمالي کوریا د ځواکونو ګډون خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړی. خو د اوکراین د فوج مشر وای چې د اوکراینانو ځواکونو په ځوابي بریدونو کې د روسي مهم تاسیسات یې په نښه کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای مسکو هڅه کوي له کورسک سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو لپاره د شمالي کوریا ځواکونه وکاروي. زیلنسکی پرون شنبه د دسمبر 14مه ویلي د معلوماتو پر بنسټ روسیې په خپلو وروستیو بریدونو کې د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته غوښتې ده. زیلنسکی وړاندې ویلي که څه هم د شمالي کوریا ځواکونو یوازې پر کورسک سیمې بریدونو کې ګډون درلود خو په خبره یې شمېر ډېر و. دا زیلنسکی د خبرې په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اوکراین د پوځ د مرکزي استخباراتو ریاست په یوې خبرپاڼې کې ویلي وو مسکو به ډېر ژر په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د بریدونو لپاره د شمالي کوریا له ځواکونو مرسته وغواړي. د دې ریاست په خبره وړ مورز د شمالي کوریا ځواکونو ته د آماده باش خبرداری ورکړل شوی و. د اوکراین د پاوز د مرکزی استخباراتو په خبرپاڼه کې وړاندې راغلی د جګړې نمړی کرخې ته سرتیری په عامه موټرو او لارو ورسېدلې دي. تر اوسه خپلواکه سرچینو په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر پوستو د شمالي کوریا د ځواکونو بریدونه تایید کړي نه دي او نه د روسیې د دفاع وزارت روسه په دې اړه څه ویلي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اگست میاشت کې د روسیې په خاوره کې دننه پر کورسک سیمې بریدونه پیل کړل چې د دې سیمې ډېره برخه یې په خپله ولکه کې ونیوله. خو روسیې د تېر اکتوبر په میاشت کې په سیمه کې د خپلو سرتیرو سربېره د شمالي کوریا د ځواکونو ځای پر ځای کول پیل کړل. د اوکراین لوی درستیز پرون شنبه ویلي په کورسک سیمه کې د ورځې له پیله 45 نښتې شوي چې لا هم دوام لري. د لوی درستیز په خبره دښمن تر اوسه و هوایی او پاره توپخانو بریدونه کړي دي. لوی درستیز وړاندې ویلي روسي ځواکونو په دې بریدونو سره هڅه کړې چې اوکراینی ځواکونه په شا کړي خو دوی نه دي توانېدلي. د لوی درستیز پټوکو اوکراینی ځواکونو د روسیې پر هغو تاسیساتو بریدونه کړي چې د روسیې ځواکونو ته یې نفتي مواد رسول. تر اوسه روسي چارواکو او د روسیې دولتي رسنیو پر دې نفتي تاسیساتو د بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا له روسیې سره د روان کال په جون میاشت کې د ستراتیژیکي ملګرتیا یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې له مخې یې د دې هیواد ځواکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد جګړه کې برخه اخیستلی شي. د روسیې او شمالي کوریا د رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دواړو هیوادونو مشرانو د موافقه لاسلیک کړې او پر بنسټ اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا ځواکونه عملا د جګړې ډګر ته رارسېدلي دي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا د شمالي کوریا د ځواکونو کارول د اندېښنې رامنځته کړي چې دا به د آسیا پیسیفیک سیمه بې ثباته او د اوکراین جګړه به نوره هم پراخه کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشالو ته تاسې غوږی د آزاد اروپا رادیو ته معلومه شوې چې په شام کې د هغه وسوار ډلو پولیسو کې د منځنی آسیا په غړون د ځینو هیوادونو په سلګونه بهرنیان جنگیالي شتون لري چې دا هغه د وسوار ډلو چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې نسکور کړ او اوس د یو عبوري حکومت جوړول لپاره هلې ځلې کوي. د چارو یو شنونکي وایي چې په شام کې د بهرنیو جنگیالو شتون به د امریکا لپاره یوه لویه اندیښنو کې وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې شاهین بنیره وړاندې کوي.
د آزاد اروپا رادیو پر راپور کې راغلی چې په شام کې د هغه وسلوالو په لیکو کې په سلګونو بهرني جنگیالي موجود دي چې واکه ترلاسه کړ او د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې نسکور کړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوی او د آزاد اروپا راډیو لخوا تایید شوی ویډیوګان ښایي چې اروپایان او د منځنۍ آسیا خلک د شام د نیولو پر مهال د هیئت تحریر الشام لپاره جګړه کړې ده. د وټکل تر مخه بهرنیان د هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس او متحدینو ډلو د لس زره جنگی ځواک یوازې یوه برخه جوړی، خو په جګړه کې د سختدریزو بهرنیو جنگیالیو شتون د شام د ثبات او د دوی په خپلو سیمو کې د امنیت لپاره د خطر په توګه لیدل کیږي. د واشنگتن انسټیټیوټ په نامه د یو څیړنیز مرکز څیړنکار آروین زیلن وایي چې دا جنگیالي په اصل سوریایی نه دي، نو له دې امله دا به د امریکا له نظره یوه له لویو اندېښنو څخه وي. امریکا او اروپایي ټولنې ایچ ټی ایس یو ترهګر سازمان بلل دی. د ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. بیا هم د دې ډلې په اړه د حقونو څخه د سرغړونې او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې پاتې دي. په کال 2011 کې د شام د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته په سلهاو البانیان د اسلامي دولت له افراطي ډلې او د القاعده د شام څانګې النصره جبهې سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته ولاړل. النصره جبهې ته بیا وروسته د ایچ ټی ایس یا هیئت تحریر الشام نامه ورکړل شوه. په دوی کې ځینو د مشال د خبر مرکزی څانګې ته ویلي دي چې د کال 2000 پورې په شام کې سلور کاله جګړه وکړه او بیا اروپا ته راستون شو. دوی زیاته کړې ده چې د دې کار لپاره په انټرنیټ ویډیوګانو دوکه کړی وو. البانیا اټکل کوي چې اوس مهال یې شاوخوا 1.5 وګړي په شام کې دي. همدغه رنګ د شمالي مقدونیې د کورونو چارو وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه سلور وګړي په شام او ګاونډي عراق کې د وسلوالو ډلو لپاره په فعال توګه جنگیږي. دغه شان د بوسنیا او تاجکستان ځینې اوسیدونکي هم د شام د جنگیالو سره ملګري شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ډیری اروپایان چې په شام کې له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي په انټرنیټ د ویډیوګانو او معلوماتو کتلو نه وروسته سخت دریځ شوي یا د مذهبي عقیدې او د جهاد د مبکورې لخوا حسول شوی او زنو تا د اورپکو ډلو لخوا پیسې ورکړل شوی دي.
دا مشال رادیو دا.
مشال لوی تاسو غوږی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو چارواکو هغه اوازې رد کړي دي چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینه د کډوالو او بیرته راستنونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یو ځانمر کې برید کې وژل شوی وو. د برید ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې وه. طالبانو په تاسو حال کې خپل منځي اختلافات ردوي چې یو شمیر رسنۍ، بهرني سفارتکاران او سیاسي شنونکي وایي چې پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو په زده کړو د بندیزونو په سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر ته کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په څلورویشتمه نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته یې په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقانی وراره سراج الدین حقانی تر څنګ ناست و وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډېر خوشحاله کېږم. دا د دې معنا لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت من ارت ونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنځشنبه په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګ برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپل منځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې نومړنی غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپل منځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت نا وخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
دا مشال رادیو ده.
مشال د تاسې غوږی په خبر کې د حقوقو فعالان، خبریالان، استادان او د پولیو ضد اډلو کارکونکي وایي د تیرې سمو دی رئیس د وسوال ډلو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخامخ دي. مشال ډلو سره په خبرو کې د سیمې کاروباري خلکو هم ویلي چې ناامنۍ کاروبارونه اغیزمن کړي دي او په دوی کې ځینو خپل کاروبارونه خوندي ځایونو ته هم منتقل کړي دي. بل خوا د خبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
چې کله د امن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو دا یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. نو دا شاندې چکم وسلوال ګروپ درفن په قاعده نوټس ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي. نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردی ویل چې د ژوند بیلا بیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان لدې سیمه د پاکستان نور خارونو ته په کډه کډلو مجبور شوی او په خاموشۍ سره وتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ دی، کم کاروباري خلکو لا بتې کالونه کیږي، کم چې لکه جرنالیست یا غویل خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول. چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان لځای ګوري چې کاروبار هم برځې لای سي او چې کډه وړی شیم چې یو سي او که په خپله څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی هغه ځان لدا کوشش کوي چې لا ورته ووزم یا کراچۍ ته ووزم.
د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکې ورکړل شوي، نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه یې د ترهګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډي ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایي کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابي ترلاسه کړې. د خیبر ضلع مدني او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې وروستو کې وسله والو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیاتو په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیکه تاسو غوږی په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین ویلي دي چې د تیرو عام انتخاباتو پرتلا سه کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ شوی، بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث هم په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون کړی. فافین د دسمبر پر لسمه په خپل تازه راپور کې ویلي وو چې د قومي او صوبایي سملو د 1300 څوکو لپاره 902 ښځې نوماندې وي. د خیبر پختونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي. نور تفصیل اسما ګل راکوي.
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتلا د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمېره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمېره 15 کروڑ او 1.9 لکو چې پکې 2 کروڑ او 44 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي. دا شمېره د 2013 کال ټاکنو پرتلا 20 لکه زیاتوالی ښایي. د بډخیل الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په لومړي ځل خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهېده ځکه یې دا ضروري نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رایه وکاروي، خو نوموړی وایي چې اوس پرې پوه شوې ده.
پړومبي ځل ما خپل اوټ استعمال کړی دی. اوټ موږ څه دپاره شو؟ چې څوک پاس شو پاس شو، چې څوک پاس نه شو نو پاس نه شو، بل دا چې څوک پاس شي نو موږ له سره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا اوټ زموږ دپاره څونه اهم دی، دا زموږ حق دی، دا به موږ استعمالو. بیا زه لاړم ما پړومبي ځل باندې اوټ واچولو، مې وایي چې دی پاټېله ورکړه. ماماګن راغلو چې زموږ پاټېله ورکړه، ټولو ته مې ښه سپو وی چې زما اوټ دی او زما مرضي ده، اوټ به موږ دې نه پس زه لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکي 15 کلنه یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت پوه ده ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رای د ووټ تلاري سرګندوي. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نه دا زمونږ حق دی او مونږ بیا کس له خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپل خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خویند ته پکار دی چې په ښه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي.
په خبر کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اغستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې ډېری ښځې د پوهاوي د نشټوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکو ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرل الیکشن خیبر پختونخوا کے مونگا اوکتو چی خزی راغلی دی و آغی الیکشن گٹل اوم دے اسوم داسی زیون دی خیبر پختونخوا کے کہ آغی کے خزو تا ووٹ ورکول حق دونوں نہ ملاوی گی سنگچے خارونوں کی ملاوی گی پخاور سراؤن چکم تڑلے ازلا دی آغی کیوں مونگا گورو چی دیر مشکل سرا 10% شرط دے آغا پورا کی گی
دفافین پراپور کے راغلی چی دا قامی سملے پا حلقو کے دا خزو ووٹرانو برخا پا دودرا اتلسم کال کے یو کم سلویخ اشاریہ سلور سلنوا چی پا دودرا سلی رشتم کال کے یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا پورتا شویدا ہمدارنگا دا صوبائی سملے پٹاکانو کے دا خزو ووٹرانو برخا سلویخ سلن سخا یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا الوڑا شویدا راپور دا اوم خائی چی پا دودرا اتلسم کال کے یو سل پنزہ حلقی دا سوی چی خزینہ ووٹرانو پا کے برخا نوا آغستے خو پا دودرا سلی رشتم کال کے دا شمیرا سلی رشتہ راٹیٹا شویدا د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخابات و سیرلنی د ٹیم مشر سیدزادہ سعود مشال ریڈیو ته پخپلو خبرو کی ویل
د 2013 نه پس پړوم بیزل کلا د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 میلیون نه د فرق کم شو په ووټر لیست باندې 7.7% تا جنډر ګیپ راکوش دویما چې کوم وانه مونږ ایز ا ووټر د دې کتلې وا چې دې ووټ اچولې دي نو پاره کې د خزو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق سومره نو هغه فرق هم کم شوی دی یو غوټونه دوانو خزو سڑو اوورال نمبر چیز نہ غسے واشے وے 61 ملین خلق ووٹ اچولے پاگی کی دا 39.4% فا پا 2018 کے دیز اللہ چکم الیکشن شوے دے پاگی کی دا خزو شرہ سے واشے وے نو 41.4 ہر سل ووٹو کے 41.4 دا خزو طرف آچولی شوی
بلخوا دا الیکشن کمیشن پا خیبر پختونخوا کی ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل خان مشال ریڈیو تو اول چی دا غا ادارہ لتی رسو کلونو را حسی حسی کوی چی دا خلکو پزانگڑی ڈال خزو تا دا پوہاوی دا زیادوالی لپارا کمپاینو نا وکڑی
دا ووٹر ایڈوکیشن چی کم سلسلہ دا اغا جاری و ساری و سن دا خلکو کی دا گاہے پاک لبان دی چی کم حالی زلی الیکشن کمیشن کری دی مختلف پارٹنر ارگنیزیشن سرا او بالخصوص پا چی کم دا قبائلی زیرسی میں بھی یا داسی علاقے چی اغی کی دری زنانو او نارینو د ووټ پم ووټرانو په منځ کې چې کوم سلف فرق وو هغه لږ زیات وو نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجسټریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو د هغې تقریبا 5 فیز روان دی د دې هم کردار کېدی شي
د فافین راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله دوه چنده زیاته شوې ده د قامي صوبې اسمبلی په مجموعي توګه 1.6 حلقې وې چې په کې 509 حلقو کې بیا 902 خزو برخه اغستې وه په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و د قامي صوبې اسمبلی لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده آسمه ګل مشال ریډیو پېښور
زه غلام غوث یم تاسو د مشال ریډیو اورئ
مشال لوی تاسې غوږی په پا پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندون کې د کار په وخت وژل کیږي په 2014 کال کې په هغو وژل شو کې د ګڼ شمیر کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سیمې سره دا سیمه د شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانون کې کار کوي د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډېره ده او په شانګله کې پر هغو کورنیو څه تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي په دې اړه د مجید بابر راپور اورو چې د باسي کلي د زاهدي بیبي په غږ پیلېږي د خپل 40 کلن زوی مرګ یې دردولی ده چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شوی وو
شانگلی دا الپورے تحصیل د باسی کلی د زاہدی بی بی دے چخپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودا نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 9 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو خان کې د گیسونو د چاودنې لامل وو بچل شو خو زاہدہ بی بی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2000 سلیشتم میلادی کال کې د دسمبر تر لسمې پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او ودیرش نور شوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر لسمه وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق کومنګ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمنګ لخ نو دا تعداد چې ده نو اته سولويش نو زمنګ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېده. وو دیرش کسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذوري نو یت د ټولو نه زیات دي نو هغه د ملا ماتې دلې.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو دیرشو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغه شمیرو تر مخه په تیرو دیرشو کلونو کې له 2500 تر 3200 پورې کان کندونکي وجل شوي دي چې په دغو کې 3200 یې د شانګلي بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذور شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلي د الپورې تحصیل شپږ دېرش کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وش مینن پوره شوې او اوس یو هغه نه دی پله چې بازار خپې مې بیکاره دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذور یم لکه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مې مرانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشه هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرشخورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلینا په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی په هغه کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې را دې په وخت څومره په کاری د دې اټنل چې جوړې دا هغه په کاری په دې ټولې دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی لائف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دل کے پزرگونو ماین تی پزرگونو او واغ زرگونو ماین دا پارا انسپیکٹر چین سو کی دا چکی چی دا فیزیبل لے کنے دے دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دل تی سلور دی.
دا قانونو دا حفاظتی اکٹ لمخی هر کانتا دا گزیدو لاربا اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو کې به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته بعد کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه‌کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده. او زیاتوی
بالکل دا منم چې د شنګلا چونکه د پلینز مکم ډیر زیاته کم ده اګریکلچر او دا چې خپل پوتنشل شته سره منرل او کنه سره دا خو انفورچونیټلی چونکه صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې د خلکو امپلایمنت کې د غیر د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي کا دردا او کا کټه دا کا پنجاب دی سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو کې د چام څه داسې ډیفیشنسی وي نو موږ به د هغې دغه د هایډرو پاور کیپیسیټي پاکستان دی نو د هغې لپاره زما خیال چې دی سره په دې بیل کې او دوه هایډرو پاور سکول طالبان چې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چونکه دلته کې کان کنه ټوله په روایتي طریقو سره کیږي د هغې سیفټي ډېره کمزوره ده.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکو د بلوچستان په سده پاسا 20000 کانونو کې، 35000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې، او 30000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي، چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.